لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو ده آزادی رادیو یوی بلی یو ساته خپرونه تا ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو. د دې خپرونه په راپورونو کې به واورئ چې دو طالب مشرانو ویلي چې ځینو پاکستانی چارواکو د کابل له حکومت سره د خبرو له کبله دوی ته جدي خبرداری ورکړی. همداراز د ملګرو ملتونو د هغې نوي راپور جزئیات به واورئ چې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر پر زیاتېدو یې اندېښنه ښودلې. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سولامل چمتو کړي.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورونې او نړیوالو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د جګړو له امله د کورونې بې ځای سو وګړو شمیر 400,000 ته لوړ سو. په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي نامتو افغاني څیره شربت کوله به نن له بندره خوشی سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ترکیه وایي غواړي د داعش پر ضد د عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه شروي. هم دا خبرونو تفصیل. ملګری ملتونو وایي سږ کال د جګړې له امله 400,000 افغانان له خپل کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. د ملګری ملتونو دا ریپورت پرون خپور سوی دی. د سازمان د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورونی جګړو له امله شاید 2,500,000 کسان بې ځایه سي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر 400,000 کسانو ته لوړ سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې زیات شمیر خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بېکوره سوي او په نورو سیمو کې اړولې دي. ریپورت په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې شربت ګوله به نن له زندانه خوشی سي. د پاکستان ټریبیون رسپانې په حواله یو شمیر افغان ډیپلوماټانو چې پرون د شربت ګولې د لیدو لپاره زندان ته ورغلي وه ویلي چې د هغې د خلاصون ژمنه ورسره سوې ده. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې تېر اونۍ شربت ګوله د جعلي اسنادو جوړولو په تور نیولې ده. د هغې دوسیه به نن د پېښور په محکمې کې وڅېړل سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې دو افغان ډیپلوماټانو پرون د پېښور په زندان کې د شربت ګولې پوښتنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هغه به خوشې سي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډې د انتحاري حملې مسؤلیت واخیستی. په دې حمله کې پرون لږ تر لږه 11 تن وژل شول او یو شمیر زخمیان سو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله امنیتي وضعیت ښه نه دی او د دې ولسوالۍ ډیر خلک جلال آباد ښار ته تښتېدلي دي. د داعش وسلوالو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې 15 تنه وژلي او 25 تنه زخمیان کړي دي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په حمله کې 4 تنه وژل سوي او 8 تنه زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر دا پېښه په شدت خندلې ده. له ننګرهار په بل خبر کې راغلی چې چارواکي وایي د سیمه ایزو پولیسو پر رینجر موټر نن سهار شاوخوا 9 بجې بمی چاودنه سوي چې له امله یې یو تن ټپي سوی دی. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي وایي دا پیښه د بهسود ولسوالۍ په لاجیګر سیمه کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله سوې ده. نوموړی وایي یاد رینجر د حصارک ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو و چې د ټپي سوي پولیس روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر البادی په موصل کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر غړو غږ وکړ چې تسلیم سي. البادی پرون د موصل په جنوب کې د قیاره په نوم هوایی پوځي اډې ته ورغلی و او په داسې حال کې چې پوځي جامې اغوستې وې پر دولتي ټلویزیون راڅرګند سو. هغه د داعش پر وسلوالو غږ وکړ چې که تسلیم نه سي وبوژل سي. ریپورټونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، کوردي پېشمرګه او د شیعه ملیشو ډله له څلور خواو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې ده. اخوا ترکیه وایي وروسته له دې چې د عراق پوځي ځواکونو موصل ښار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیوه او انقرې خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، غواړي د داعش پر ضد د عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه ښار وي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموش وایي په رقه ښار کې د پوځي عملیاتو په اړه د انقرې دریځ روښانه دی او هغه دا چې ښه به وي چې د موصل او د ترکیې لخوا د فرات په نوم د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د سوریې په رقه ښار کې پوځي او ستراتیژیک عملیات پیل سي. تیرونی د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر هم دا سپارښتنه کړې وه چې په موسل کې د امریکا د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د عراقي ځواکونو له پوځي عملیاتو وروسته باید په روقه ښار کې عملیات پیل سي. په عراق کې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام تیرونی ویلي وه چې ائتلافي ځواکونه باید سمدستي په روقه ښار کې لازم تدابیر ونیسي، ځکه داسې اندېښنې شته چې وسلوال ښایي له هغه ځایه د لویدیځ پر ضد حملې پلان کړي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر اندرو پارکر خبرداری ورکړی دی چې روسیا د خپلو لویدیځو سیالانو د ځپلو لپاره له زیاتېدونکو یرغلیسو لارو چارو کار اخلي. اندرو پارکر وایي روسیا د دولتي ارګانونو ټول امکانات او خپل ټول ځواک کاروي څو د دولتي تبلیغاتو، جاسوسۍ، ورانکاری او انټرنیټي حملو په وسیله خپله بهرنۍ پالیسي په نورو هیوادونو کې د تشدد له لارې پر مخ بوزي. د MI5 مشر چې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې کولې ویل روسیا اوس مهال په ټولو اروپا او په بریتانیا کې د کار په حال کې ده، خو ده زیاته کړه چې د بریتانیا استخبارات دنده لري چې د دې کار مخه ونیسي. د بریتانیا جنگي بیړۍ د رواني میاشتې په پیل کې د روسیې یو الوتکې وړونکې بیړۍ ولیدله چې د ختیځې مدیترانې سمندرګي د لارې په اوږدو کې د شمالي بحیرې خواته د خوځېدو په حال کې وه. د بریتانیا دفاعي چارواکو دا اقدام د بریتانیا او ناټو د ځواکونو په وړاندې یو واضح پاروونکی عمل بللی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ ژغ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلینټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپین ماڼۍ لپاره د کرملین انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم دی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل: دا وایي اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې اته ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نسي کېدی. ډونالډ ټرمپ باید سمدستي له کرملین او د کرملین له متحدانو سره خپل ټولې اړیکې افشا کړي. میرمن کلینټن وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ټرمپ په انتخاباتو کې بریالی کړي او زیاته کړې چې کرملین له ده سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر ځکه ورکړی چې علت یې د دې په وینا ښایي د ټرمپ کرملین پلوي پالیسي او یا پوتین ته له نږدې هغو کړۍ سره سترې تجارتي معاملې وي. او وروستۍ خبر هم ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې د مسکو او واشنګټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د له منځه وړلو موافقه وځنډیږي. دا قانون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته د روسیې د دولت په رسمي جریده کې خپور او نافذ سو. روسیې په 2000 میلادي کال کې له امریکا سره موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د داسې پلاتینیم موادو چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي د زیرمو یوه برخه له منځه وړي. په دې نوي قانون کې د موافقې د بیا عملي کولو لپاره شرطونه وړاندې سوي چې پر روسیې د امریکا د ټولو بندیزونو لرې کېدل، د بندیزونو له امله روسیې ته د رسېدلې تاوان ورکول او په ختیځ اروپا کې د امریکا د عسکرو او پوځیانو د شمېر کمول هم پکې شاملېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې دوه طالب مشرانو د قطر د دفتر له پلاوي سره د پاکستاني چارواکو د خبرو له جزئیاتو پرده پورته کړي او وایي چې پاکستان له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر هغو ته خبرداری ورکړی. ملګري ملتونه وایي سږ کال د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر 400,000 کسانو ته رسېدلی. ځینو د بې ځایه شویو یوازې خپل سرونه خوندي کړي دي.
هڅه یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوې دي چې هیڅ شي نه دی توانېدلی چې خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غوښتي چې نیولې دي.
په جلال آباد کې له هغو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته شوې چې په پاکستان کې نو راجستر شوي.
د هغو راستنیدونکو هیوادوالو د پاره چې اسناد نه لري هر کس ته به 3,350 افغانۍ ورکول کیږي.
نور مطالب او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ په دوهم نیمای کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پام وکړئ. د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د طالبانو دوه جګ پړو غړو ویلي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوي سره په خبرو کې هغو ته جدي خبرداری ورکړی. د طالبانو دې دوه غړو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره اسلام آباد ته د دې سفر د پلاوي د سفر او له یو شمیر پاکستانی چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو په اړه خبرې کړې. جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د طالبانو دوه مهمو غړو چې اسوسییټډ پرس نمونه نه دي څرګند کړي ویلي چې پاکستانی لوري د طالبانو پلاوي ته جدي خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالبا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خبرو شوو رپورټونو په قهر او حیران کړي دي. د طالبانو د دوه غړو اسوسییټډ پرس ویلي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي پلاوي ته خبرداري ورکړي چې کله افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمن د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پرس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیز پلاوی دوی ونی مخکې پاکستان ته ورسید او هدف یې شایي له هغو پاکستانی چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمن د سولې له پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه د تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د اداره د ویچ وای وسوالو طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. اسوسییټډ پرس وایي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره ملا عبدالسلام حنفي، ملا جان محمد او مولوي شهاب الدین دلاور دوی ونی وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستانی لوري سره خبرې کړې دي. اسلام آباد د کابل او واشنگتن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو مشر رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میز ته راولي، خو اسوسییټډ پرس وایي هلته مشتو زیاتو طالبانو له دې کاره انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. د رپورټونو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پلاوي غشتل چې د پاکستانی چارواکو غوسه سړه کړي. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او اوس په کوټه کې دی چې له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتساپ استول سوی په پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پرس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غوښتنو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو له امله په پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو هغو دوه مهمو غړو چې له اسوسییټډ پرس سره یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پلاوي له پاکستانی چارواکو سره د خپلو زندانیانو پر برخلیک هم خبرې کړي دي. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پرس ویلي چې ملا احمد الله نانای د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې له ګډون انکار کړی و.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر طالب مشرانو د قطر د دفتر له پلاوي سره د پاکستانی چارواکو د خبرو له جزئیاتو پرده پورته کړې او وایي چې پاکستان له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر هغو ته خبرداری ورکړی. خو تاسو له افغان حکومت سره د طالبانو د پټو خبرو او د دې خبرو په خاطر طالبانو ته د پاکستانی چارواکو د خبرداري په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره سمس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد لارې د ریل پټلۍ د جوړېدو کار په اقینه بندر کې افتتاح شو. د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي دا لاره د دوو ګاونډیو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره جوړیږي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې لارې د جوړېدو او د دې لارې جوړېدل یو نیک او مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې معیاري جوړېدل او مدیریت ته باید جدي پاملرنه وشي. له کابله رحمت الله افغان په یو راپور کې په دې اړه تفصیل اوروي.
له ګاونډیو هیوادونو او له نورې نړۍ سره د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان وصل کېدل هغه پروژه وه چې له څو کلونو راهیسې ورباندې ټینګار کېده. د یک شنبه پر از افغان حکومت وتوانید چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 3.5 کیلومتر ریل پټلۍ د جوړېدا کار پیل کړي. د افغانستان د فوایدامې وزیر محمود بلیغ د کار د افتتاح په مراسمو کې وویل د ریل پټلۍ دغه کرښه کولی سي چې د افغانستان له ترانزیت او صادراتو سره مرسته وکړي.
زموږ اساسي هدف دا دی چې وکولی شو اصلي سوداګریزي پولې لکه حیرتان، اقینا، اسلام کلا او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې له ګاونډیو هیوادونو سره ونښلوو او ترانزیټي اسانتیاوې ولرو.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد له لارې د ریل پټلۍ چې په افغانستان کې 3.5 کیلومتره جوړیږي د هغه هیواد لخوا د مصرف ژمنه سوې. په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر وایي چې د دغه بندر افتتاح به د دواړو هیوادونو د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
موږ او تاسو د ترکمنستان له لوري په افغانستان کې د ریل پټلۍ د کار د پیل شاهدان یو او دغه ورځ د دواړو ملتونو لپاره د هیرېدو نه ده. په رښتیا هم یو لوی جشن دی او له دې به لوی جشن هغه وي چې دغه کرښه افتتاح شي.
د ښاغلي کارګر په خبره افغانستان به دغه کرښه د ترکمنستان له لارې کسپین بهیرې، آذربایجان، ګرجستان، ترکیې او د اروپا له تورې بهیرې سره وصل کړي. هغه زیاتوي ټاکل سوی چې د ریل پټلۍ دغه کرښه د فاریاب ولې د اندخوی تر ښاره د آسیا نړیوال پراختیایي بانک په مالي مرسته ورغول سي. بلور د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغې لارې د جوړېدا افتتاح یو نیک او مثبت ګام بولي. د دغه کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ټینګار کوي چې معیاري جوړېدا او مدیریت ته باید جدي پام وسي.
هر څه چې وي، که واردات وي که صادرات وي، تمام شوی لګښت به زیات د اهمیت وړ وي او د وخت له پلوه مهم دی چې مالونه په کم وخت کې رسیږي. دا د افغانستان لپاره یو ښه چانس دی.
په ورته وخت کې افغان سوداګر هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته به خپل مالونه په کمه بیه صادر کړي. د دغو سوداګرو له ډلې زمري کامګار ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژې په افتتاح سره به وکولی سو خپل مالونه له ستونزو پرته او په کمه بیه اروپا ته صادر کړو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن نننې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پانو کې کوم مطلب خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو په اړه د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې په اوله لیکلي چې د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به د حکومت د سقوط په بیه تمام شي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په اوله راغلي چې په نظام کې دننه پر یو بل د لوړپوړو حکومتي چارواکو جدي نیوکې او غبرګونونه ښیي چې د ملي والی حکومت له دوه کلن مزل وروسته لا هم له جدي ستونزو سره مخ دی او مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای له یو بل سره په ناندرو بوخت دي. ښوونیز دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، په دې ورځو کې په یو شمېر رسمي او غیر رسمي غونډو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د سوې تفاهمونو په اړه ویل کېږي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا د وروستیو لویو لاسته راوړنو په اړه هیڅ نه ویل کېږي. سرمقاله لیکونکي په بېلابېلو برخو کې یو شمېر پرمختګونه یاد کړي چې په سر کې د نړۍ په کچه د افغانستان د زعفرانو لومړۍ درجه پیژندل شامل دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې سیاسي سوې تفاهمونه د یو وخت لپاره وي او د تشویش او اندېښنې وړ نه دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غریب پرون د څارنوالانو په څلورم ناسته کې چې په ارګ کې جوړه شوې و وویل چې په عدلي او قضایي پریکړو کې مداخله جرم دی. د ده په ګډون څوک پکې د مداخلې اجازه نه لري او یاد ارګانونه باید د سیاسي کشمکشونو لرې وساتل شي. د سرمقاله لیکونکو په باور که چیرې د ولسمشر دغه خبرې شعار نه وي او په عمل کې پلي شي، ډېرې مهمې او ارزښتمنې دي او د افغانستان ټول خلک به یې هرکلی وکړي. د مقالی لیکوال دغه شان لیکلي، کدا سه وشي نو ګڼې ستونزې به هواري او فساد به را کم شي. سرخط پلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، ولسمشر په دغه غونډه کې ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه د افغانستان د زړه درزا ده. یادې ادارې باید له فساد، له مطلقیتوب او کمزورتیا لري وساتو تر څو نور دولتي ارګانونه هم په باصلاحیت ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. خو د مطلب لیکوال وړاندې پوښتنه مطرح کړي چې هغه هیواد چې و نیمه لسیزه په فساد کې تیره کړي تل د نړۍ د مفسدو هیوادونو په سر کې وو، آیا کېدای شي چې په لنډ وخت کې دا شان لوړو اهداف ته ورسیږي؟
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه په یو نوي راپور کې وایي روان کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د جګړو له کبله 400,000 کسان بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 250,000 کسان بې کوره شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیره ډیره لوړه شوې ده. په دې اړه جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سازمان په وینا په کلیوالي سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره خلک مجبوریږي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او ښاري سیمو ته مخه کړي. د دې سازمان رپورټ وایي چې د مخکني اټکل خلاف د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بې کوره شوي او په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړ. ملګری ملتونه په داسې حال کې کندوز او هلمند کې د وروستیو جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم په وروستیو کې جګړې زور اخیستی او د هغو کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د جګړې له امله د ولایت مرکزی سیمو ته تښتي. د دې ولایت د پچیر واګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې سلهاو کورنۍ په ورستیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش د حملو له کبله اړ شوي چې خپل کورونه او مالونه پرېږدي او د جلال آباد ښار په ګډون نږدې سیمو ته وتښتي. د پاس پچیر یو اوسیدونکي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
اوس نو وای خو داعش ته د حکومت هم غم نه کوي، داعش د حکومت هم به تمن باندې ژوند نه کوي، دا پاپه ته موږ خلک پاتې کوي وشته عوام یې وشته داعش هغه داعش ته حکومت ته موږ په نور تنګ شو چې وګورې مجبور نه وي چې تعال په نو ده بل څه پټه کوي پر تدمیر په خاطر ټول باغو کې پراته دي بس نه خیمهشته ورسنه بل شي شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي چې هغه هم ل خپل کورنۍ سره جلال آباد ته تښتېدلی وای
هڅه یو فامیل هم خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کړه شوې دي چې هیڅ شي نه دی توانېدلی چې خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې کې نه ولیدي، نه بستره ولیده ځان سره او نه ځان سره ظروف او فرش داسې هم نه دی وړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په پچیر واګام ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه سو خلکو ته به د مرستو لړۍ پیل سي. خو د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جګړې له امله په 500 بې ځایه سویو افغانانو کې لږ تر لږه یو تن په داسې سیمه کې میشت شوی چې هیڅ ډول بشري مرستې نه ورته کیږي او مرستندویه ټولنې کار نه کوي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
افغان حکومت له هغو ناراجستر شویو کډوالو سره د مرستو لړۍ پایل کړ چې تازه له پاکستان راځي. چارواکي وایي د کډوالو لپاره 100,000,000 افغانۍ منظوره شوی او ټولو ته به په شفاف ډول وویشل شي. شاه محمود شینواری له جلال آباد د راپور راستولی.
د کډوالو چارو وزارت په وړاندیز او د مرکزی ادارې په منځوري له کډوالۍ راستنیدونکو غیر راجستر شوو کډوالو سره د نقدي مرستو لړۍ پیل شوه. د دې لړۍ د پرانیستلو لپاره د ننګرهار والی محمد غلام منګل او د کډوالو چارو وزارت موینانو تورخم ته سفر کړی و او هلته یې رسنیو ته وویل چې مرکزی اداره په دې هڅه کې ده چې راستنیدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر کړي. والی محمد غلام منګل وویل دغه 100,000,000 افغانۍ چې منظور شوي سر له نن څخه به هر غیر ثبت شوي کډوال ته څه باندې 3,000 افغانۍ ورکول کیږي.
د هغو راستنیدونکو هیوادوالو دپاره چې دوی اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې له هغوی سره لازم مرسته نه ترسره کوي، د هغوی دپاره یو ځانګړې بودیجه چې 100,000,000 افغانۍ ده او هر کس ته به 3,350 افغانۍ سر له ننه ورکول کیږي.
د کډوالو چارو مالی او اداري موین انجنیر احمد ولی حکیمی وویل دوی په پام کې لري چې دغه کورنیو ته خارګوټي هم مشخص کړي ترڅو د خلکو د سرپناه سونځه هم سره اواره شي.
تقریبا 1,500 نمبر موږ ننګرهار کې پلان نیولی ورته چې 1,500 نمبر به ورته ورکو کابل کې او ننګرهار کې او دوی اکثریت تقریبا 80% کسان چې بیرته راستنیږي د مشرقي زون خلک دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې اوس هر ورځ په نورمال ډول شاو خوش پک سو کورنۍ د تورخم لارې هوا ته راستنیږي چې د تیرو دریو میاشتو په موده کې څبانې 50,000 کورنۍ د تورخم لارې راستنی شوې دي.
و موریدل چې په جلال آباد کې له هغو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته شوې چې په پاکستان کې نه و راجستر شوې. د پاریس پولیسو په دې ښار کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د یو کمپ په ورانولو پیل کړی. فرانسوي چارواکي وایي دا ګام یې هلته د میشتو کډوالو د اسنادو د څیړنې او د هغو د صحي حالت د معلومولو لپاره پورته کړی. رضوان مرادی جزئیات اوروي.
د پاریس پولیسو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمالي برخه کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د یو کمپ یو شمېر خیمې چپه کړې او له هغوی څخه یې امنیتي کمربند تاو کړ. یو شمېر کډوالو د بلوا ضد پر پولیسو چغې وهلې او د کمربند تاوولو د مخنیوي هڅه وکړه. پولیس وایي دا بل زیاته د کډوالو د انتقال کوم لوی عملیات نه دي، بلکې دوی غواړي چې په دې کمپ کې د میشتو کسانو اسناد وڅېړي او د حفظ الصحه وضعیت هم معلوم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند شنبه په ورځ وویل چې په پاریس کې د کډوالو داسې کمپونه تر سترګو کیږي او ډېر ژر به له منځه یوړل شي او اوسېدونکي به یې په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. د بشري حقونو ډلې وایي یو شمېر کډوالو وروسته تر هغې پاریس ته مخه کړه چې د فرانسې حکومت د دې هیواد په کالی ساحلي سیمه کې د ځنګله په نامه د کډوالو کمپ له منځه یوړ. خو د فرانسې ولسمشر وایي په پاریس کې میش پناه غوښتونکي اکثره هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د لیبیا له لارې اروپا ته رسېدلي دي. شیخ علی مرزایی چې وایي 15 ورځې مخکې له افغانستان څخه فرانسې ته ورغلی، د پاریس د پولیسو دا اقدام غندي او وایي چې نه پوهېږي پولیس ولې د دوی خیمې چپه کوي. نوموړي وویل دلته هوا ډېره سړه ده، دا خلک چیرته لاړ شي او چیرته ویده شي. مرزایی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي هر ورځ په تلویزیونونو او فیسبوک کې اورو چې دلته په اروپا کې د بشر حقونو ته درناوی کیږي. دغه افغان پناه غوښتونکي پوښتنه کوي چې د بشر حقونه چیرته دي. د فرانسې چارواکي وایي د 2015 کال د جون له میاشت راهیسې له پاریس ښار څخه شاوخوا 19,000 کډوال او پناه غوښتونکي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موسل ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موسل ښار لمنو ته ورسېدل. راپورونه وایي کله چې د عراق امنیتي ځواکونه د ختیز له لوري د موسل د عیسویانو سیمې برتله ته ورسېدل، د داعش وسلوالو پر هغوی د آر پی جي او هوان ګولۍ وورولې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
په عراق کې د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو یو قومندان منتظر سلیم ویلي چې په موسل کې د داعش یو مهم کلی بازوایه نیول شوی دی. دا کلی له ختیځ لوري موسل ته په لاره کې پروت دی. د عراقي پوځي ویلي چې د موسل ښار بیرته نیول د دوی ځواکونو ته د غیرت خبره ده او شای تر هغه مخکې چې اټکل سوی وو دا ښار د داعش له وسلوالو ونیول سي. د موسل په څنډو کې څو نورې سیمې لکه کوکچلی، تالافر او حمام العلیل هم د عراقي ځواکونو لاس تلویدلی چې له لویدیځ، ختیځ، جنوب او شماله د ښار ته د هغوی پرمختګ څرګندوي. په موسل کې د عراقي ځواکونو یو ډګروال مصطفی العبیدی پرون پر راډیو اعلان وکړ چې په احتیاط په بازوایه سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او د داعش وسلوال د ښار منځنیو سیمو ته د تیښتې هڅه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې ډګر کالی اغوستي وو پرون د دې هیواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې د داعش پر غړو غږ وکړ چې وسلې امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي. صدر اعظم العبادی موسل ښار ته نږدې د هوایي ځواکونو اډې ته هم ورغی. د عراق صدر اعظم وویل که خدای کول د شامار سر به پرې کړو، هغوی د تیښتې لار نه لري نو باید تسلیم یا ووژل شي. د موسل په ختیځو سیمو کې عراقي ځواکونو پرون د داعش د مقاومت لیکې ماتې کړې. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا 2 اونۍ مخکې د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل، خو قومندانانو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې د داعش د دې مرکز نیول به وخت ونیسي. موسل ښار په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو ونیو او دا په عراق کې د داعش تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي. عراقي ځواکونو دا خبر رد کړی چې دوی د ښار منځ ته رسېدلي، خو وایي چې ډېر ژر به د موسل ښار زړه ته ورورسېږي. د موسل د بیرته نیولو لپاره د دې پوځي عملیاتو په جنوبي جبهه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه د عراق د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. دا په وروستیو کلونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي. د موسل د نیولو لپاره له شمال او ختیځه د عراق د کردانو ملیشه ځواک یا پیشمرګه پوځي عملیات کوي او ویل کیږي چې زیاتې سیمې له داعش نیولې دي. د الحشد الشعبی په نوم ملیشه ځواک چې زیات غړي د ایران ملاتړ کوونکي شیعګان دي، د موسل ښار د نیولو لپاره په دې عملیاتو کې مهمه ونډه لري. د اونۍ په پیل کې د ملیشو هم جبهوي جګړې ته زور ورکړی او پرمختګونه یې کړي دي. دوی وایي چې هدف یې د تلافر سیمې نیول دي څو د موسل ښار او د سوریه د سرحدي سیمو ترمنځ د داعش د اکمالاتو لارې پرې کړي. تلافر د موسل په لویدیځه څنډه کې د سوریه له سرحد سره نښتې پرته ده. داسې ګڼل کېږي چې د تلافر له نیولو سره به ملیشه قواوې د داعش پر وسلوالو چې په موسل کې عملیات کوي د اکمالاتو او حتی سوریه ته د هغوی د تېښتې لار بنده کړي. د دې شیا ملیشو مشرتابه ویلي چې دوی موسل ښار ته چې اکثر خلک یې سنیان دي د ننوتلو پلان نه لري، خو یو شمېر قومندانانو یې د دې وینا مخالفي څرګندونې کړي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې وایي چې د موسل سقوط به د داعش لپاره ستره ماته وي او که چیرې دا ښار ونیول سي داعش به په عراق کې هیڅ اساسي مرکز ونه لري. ائتلافي قواوې وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش د دوهم اصلي مرکز رقه ښار د نیولو لپاره هم تیاری روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د سوریه د رقه ښار د نیولو لپاره عملیات به ډېر ژر پیل سي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. سمغ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، قسیم سولمل د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او بیا به ګورو چې نور مطالب تاسو ته خبر کړو.
ملګری ملتونو وایي سږ کال د جګړې له امله 400,000 افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګری ملتونو دا رپورټ پرون خپور شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال وایي چې شربت ګوله به نن د پاکستان له زندانه خوشې سي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش په ننګرهار کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډې د انتحاري حملې مسؤلیت واخیست. د ننګرهار چارواکي وایي د سیمه ییزو پولیسو پر رینجر موټر نن سهار شاوخوا 9 بجې بمی چاودنه سوې چې له امله یې یو تن ټپي شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه د بهسود ولسوالۍ په لاجیګر سیمه کې سوې ده. د عراق صدر اعظم حیدر البادی په موسل کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یادایش پر خړو ژغ کړی چې تسلیم سي. ترکیه وایي وروسته له دې چې د عراق پوځ موسل ښار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیوي او انقره خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، غواړي د داعش پر ضد د عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه ښار وي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر اندریو پارکر خبرداری ورکړی دی چې روسیه د خپلو لویدیځو سیالانو د ځپلو لپاره له زیاتېدونکو یرغلیزو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن پر خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ ژغ کړی چې له مسکو سره د خپل اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې پر اساس باید د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د له منځه وړلو موافقه وځنډیږي.
سمګه غلازادی رادیو اوري. په مزار شریف کې درې ورځنۍ صنعتي تجارتي او زراعتي نندارتون پرانستل شوی چې د افغانستان پر کورنۍ او زراعتي او لبنیاتي محصولاتو سربیره د منځنۍ آسیا وارداتي تولیدات هم په کې نندارې ته ایښودل شوی. مجیب رحمان حبیب زای د نندارتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړی.
په مزار شریف کې د بلخ صنعتي تجارتي او زراعتي او درې ورځنۍ نړیوال نندارتون پرانستل شو. دا نړیوال درې ورځنۍ نندارتون د زراعتي پراختیا د صندوق په مالي مرسته او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی په همکارۍ پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې څه باندې 100 غرفې نندارې ته ښودل شوې دي چې پکې د شمال زون د ښځو لاسي صنایع، د بلخ ولایت زراعتي او لبنیاتي محصولات او د منځنۍ آسیا هیوادونو وارداتي تولیدات هم پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د بلخ ولایت د تجارت او صنایع خونی مشر آرشونسی وایي چې لاده نندارتون څخه یې د پرانیستې هدف داده ترڅو کورنیو زراعتي او تجارتي محصولاتو ته بازار پیدا کړي او د ښځو سوداګرو اقتصادي وضعیت پراختیا ومومي. یونسی پاړه وایي
هدف نمایشگاه ما همی بود که تا ما چطور بتونیم حمایت و تشویق از تولیدات داشته
باشیم. موږ هدف لدین نندارتون څخه دا و ترڅو موږ وکول شو چې له کورنی محصولات او تولیدات او لاسي صنایعو څخه ملاتړ ترسره کړو او دوی ته په کور دننه بازار پیدا کړو او همدارنګه هڅه کوو ترڅو د سوداګرو خزو د پانګونې سطح زیات شي او د دوی اقتصادي وضعیت نور پراختیا ومومي. د ارشیونیستي په خبره چې اوس مهال په هیواد کې د نامنویو لامل د کورنۍ پانګونې سطح راکمه شوې او موږ غواړو چې د دا ډول نړیوالو نندارتونونو په جوړولو سره افغان سوداګر په کور دننه پانګونې ته وهڅوو. په مزار شریف کې په دې نړیوال جوړ شوي نندارتون کې علاوه پر دې چې څه باندې 100 غرفو کې د زراعتي محصولاتو او لبنیاتو نمونې نندارې ته ایښودل شوي، له دې 100 غرفو څخه 20 غرفې د بلخ ولایت د سوداګرو ښځو تجارتي محصولاتو ته ځانګړې شوې دي. دا ښځې وایي چې خپلو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په خاطر راغلي او دا ښه موقع ده چې وکولی شي یو نړیوال یا هم دایمي مشتری په کور دننه پیدا کړي چې د قرارداد په ترسره کولو کولو سره به په متواتر ډول دوی تولیدات بازار ته وړاندې کوي. ماری مشفق یو له همدې سوداګرو څخه ده. هغه د دا ډول نندارتونونو د مؤثریت په اړه وایي. دا نندارتون زیات تاثیرات لري او کله چې دلته راځو له مختلفو سوداګرو سره آشنا کیږو او کولای شو چې مختلف قراردادونه ترلاسه کړو. د یادولو ده چې د بلخ صنعتي تجارتي او زراعتي دا نړیوال نندارتون د مزار شریف په سینا سټیډیوم کې جوړ شوی او تر دریو ورځو نورو به دوام پیدا کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شایدا لغزنی نه پخپل سمس کې لیکلي طالبان باید په دې پوه شي چې پردای کټ تر نیمو شپو وي. اظهار لخوست نلیکي د طالبانو مشران خپلواک نه دي او هیڅ خپل صلاحیت نه لري. یوسف سمسور لیکي د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې اوسي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي نو یا د پاکستان حکومت زنداني کړي یا د امریکا په هوایي حملو کې پنهښ شي. اسلامیار د پکتیا له جانیخیل ولسوالۍ څخه لیکي له افغانستان سره د پاکستان مرسته په شوروا کې زهر اچول دي. دا زهر که طالبانو وخوړل که افغان حکومت. او مجیب الله افغان د روزګان ولایت له چورې ولسوالۍ نه لیکي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او هغه طالبان چې د افغانستان د حکومت سره سوله کوي نو دوی یې بندیان یا مړه کوي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو دوه اونیز پروګرامونه، لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ وړاندې کوو.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. په دې تاندې څانګې کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ډېر وخت ټولنیزو شبکو ته ورکوي، دا ټولنیزو شبکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي، او ځوانان څنګه کولای شي له دې شبکو ګټوره استفاده وکړي.
مخکې له دې چې خپل مخ خلاص ووینځي موبایل خلاص کړه چې تودر فیسبوک کې نوې تازه دي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شیان خبر کړو.
پرېږدي چې دا شیان وي، اما په پلان کې دننه وي.
ټولنیزې شبکې چې اوس مهال ډېر ځوانان مصروف کړي ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې مشهورې فیسبوک، ټویټر او انستاګرام دي. دغه شبکې خلکو ته دا زمینه برابروي چې بې له سانسور خپله خبره وکړي، د مهمو پیښو خبرونه له خلکو سره شریک کړي، انځورونه ویډیوګانې خپرې کړي، نوي ملګري پیدا کړي او له نورو خلکو سره په لیکلې او غږیزه بڼه خبرې وکړي. دغه شبکې ورځ تر بلې نوې اسانتیاوې رامنځته کوي چې مینهوال او کارونکي ډېر شي. همدې اسانتیاو ته په کتو سره اوس ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ته ورمات شوي او خپل ډیر وخت هلته تیروي. ځینې خو یې په استعمال کې تر دې حده افراط کوي چې خپل کارونه او درسونه ورته پرېږدي، خو په ټولنیزو شبکو کې غیر حاضري نه کوي. په همدې سبب اوس په ډېرو هیوادونو کې پر دې بحثونه کېږي چې څنګه کېدی شي ځوانان د ټولنیزو شبکو له ډېر استعمال څخه راوګرځوي او د ژوند لومړیتوبونو ته یې متوجه کړي. په پیل کې به د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې دوی ولې ټولنیزې شبکې کاروي.
نوم مې نقیب الله غم شریک دی او فیسبوک په دې خاطر کاروم چې بلخو زموږ ډېر دوستان چې دي په خارج کې اوسېږي، د هغې سره په مسنجر کې بعضې وخت کې چټ کوو نو مصرف پې ډېر کم راځي.
زما نوم حمید روشن دی. ځینې استادان ما سره د فیسبوک له لارې اډ دي، سی په ادبیاتو کې، سیاسي برخو کې زه هغوی فالو کوم او د هغوی مختصرې نظریې چې هغوی د فیسبوک او د ټویټر له لارې نشروي یا خبروي هغه زه تعقیبوم او د هغوی څخه زه ډېره زده کړه کوم.
زما نوم سمیع الله منتظر دی. په فیسبوک کې زه خپل سیاسي موضوعات ګورم او ځینې لنډې لیکنې خپل زه شیر کوم ملګرو سره.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي زموږ ټولنه د یوه ورو بدلون په حال کې ده، ځکه انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته د ځوانانو تمایل ډېر شوی او ډېری یې دا ښه ګڼي چې له دې لارې خپل احساسات او خبرې له نورو سره شریک کړي.
زمون ټولنه لیاو اړه د زینو ټولن په هانو او روان په هانو نظر دی بدلون په حالت کې نه ډیره زړه پات شوی ده او نه به شوی ده. په دغه جریان کې یو ډیره عظیم خلا مانسترت لري شي خلا په څو ډولونو مانسترت لري شي. د هغې جملې نه یو داده چې په هغه کاذب او غرایز باندې سړی اخته کیږي چې فکر کوي دغه بوختیا چې دلته دی لري یا دغه تمایل چې دلته دی لري یا دغه ډول مصروفیت ښه محصول لري د ژوند لپاره یا ښه شی دی لږ تر لږه داسې ارزونه. او له بل اړخه تخنیکي مسایل هم شته دي. دا اسانتیاوې لري، آزادی لري، دی کولی شي په دې خاطر چې خپل غوښتنې پکې ارضا کړي یو ډول خپلې ویناوې وکړي بې له سانسوره، فکر وکړي چې ډېر مخاطبینو سره شریک دي، د خبره تاییدوي یا د خبره اوري یا خپل زړه سوړ کړي خپله وقده کښېنوي. د دغو ټولو لپاره کېدلی شي دغه ډول بوختیاوې ډېرې شي.
د نورو هیوادونو خلک په ټولنیزو شبکو کې ډېر وخت خپل افکار له نورو سره شریکوي، خو په افغانستان کې بیا د نورو له احساساتو سره ډېر مخ کېږو. ځینې لیکي نن خفه یم، ځینې بیا د خپلې ناروغۍ کیسه کوي، او یو شمېر نور بیا خپل شخصي مسایل او احساسات د ټولنیزو شبکو بازار ته راوړي. دا دوی ته مداوي چې خلک خواخوږي ورسره وښيي، حال دا چې په مجازي نړۍ کې دې ډول احساساتو او شخصي مسایلو ته ډېر ارزښت نه ورکول کېږي. استاد ضیاءالحق شمس وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې هر څوک ازادي لري چې هر څه ووایي، خدای دا ښه ګڼي چې ځوانان خپل شخصي مسایل تر ټولنیزو شبکو را ونه رسوي.
مثلا زه د پغمان په تپه باندې ولاړ یم، انځور مې اخیستی دی، هلته لیکم چې تپه او زه. دا یعنې اوس څه شی غواړي وښيي ورسره؟ د دې پوښتنې لپاره هېڅ هم ځواب نه لري. یعنې فکر کوي چې نهایت ډېر هوښیارم چې وي د خبرو کولو لپاره یو زمینه ولري، هغه به ووایي چې ما غوښتل چې خپل ملګرو سره خپل انځور خپل احساس شریکم. د هغه وخت ولې دا احساس څومره اغېز لري او څومره اړتیا ورته شته، د دې لپاره هېچا فکر نه دی کړی او نه کېږي ورته معمولا. یو دلیل دا چې دا ډېر شخصي دي، زه اوس شخصا غواړم داسې فکر لرم دا کار وکړم. اما اجتماعي رسالت دی که مهم دی، هر یو کس یو اجتماعي رسالت لري، اجتماعي رول لري. دا په دې خاطر چې موږ ته ښودل شوي نه دي، زه فکر کوم چې زما احساسات مهم دي چې زه یې وښیم. ولا ما نن جوس کړی دی، دا انځور دی. یعنې دا شیان ښودل فکر کوم فوق العاده پوچي ښیي اصلا د ژوند. که دغه ځوانان زموږ لږ د خپل د اجتماعي او ټولنیز ژوند لپاره یو ډول شعور ولري، استدلال ولري، کېدی شي دا شیان شریک نه کړي، کېدی شي بل شی شریک کړي.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي، خو نوموړی د یو مقصد په خاطر دا کار کوي. هغه وایي د یو ملګری د وینې بانک لري، کله چې د کوم ناروغ وینه په کار شي اعلان یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، او له همدې طریقه داسې خلک پیدا کوي چې ناروغ ته وینه ورکړي. شپون هم دا ډول ځینو اړو کسانو ته د ټولنیزو شبکو له لارې مرستې هم راټولوي.
اول کوشش کوو هغه لیست کې کسان وګورو چې موږ ته مخکې نه راکړل شوی دی، ملګرو ځان ثبت کړی دی، که هغې کې بیا نه وي بیا پوسټ کوو، بیا هغه پوسټ هغو ملګرو سره شریکو چې هغوی زیات خلک یې ګوري. بغیر د هغې نه مثلا ځینې داسې کسانو چې مثلا یو استاد و د علومو اکاډمۍ چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته و، هغه دپاره د مرستو ضرورت و، نو د هغې لارې نه موږ غږ وکړه، تقریبا له 15-16,000 ډالرو پورې هغه ته مرسته راټوله شوله. دا ټول برکت د سوشل میډیا.
تاسو به هم یو شمېر ځوانان په مجلسونو او غونډو کې لیدلی وي چې موبایلونه ورسره وي او په مجلس کې د خبرو پر ځای په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي. دوی خپلو نږدې کسانو ته دومره پام نه کوي لکه په ټولنیزو شبکو کې چې خپل حضور ورته مهم وي. خو عبدالواحد رضوانزی وایي ځوانان باید د دې شبکو د استعمال لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي.
ځینې ځوانان له خوبه راپاڅېدلي نه مخکې له دې چې خپل مخ خلاص ووینځي، موبایل خلاص کړه چې څه فیسبوک کې څه نوې تازه دي. دا زموږ ډېری ځوانان په دې ستونزه باندې اخته دي او دا مشکل شته. خو هر یو ځوان به خامخا یو مصروفیت لري، نو خپل مصروفیت سره سره دی د خپل فیسبوک د استعمال لپاره یو معین او مشخص وخت وټاکي چې زه به د ورځې یا په څلور ساعتونو کې 2 ساعته 1 ساعت فیسبوک استعمالوم.
ښاغلی شمس وایي هغه ځوانان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي یو وخت پرې روږدي شي، او بیا که د لږ وخت لپاره هم له ټولنیزو شبکو لري شي د آرامۍ احساس نه کوي، ځکه دوی د حقیقي شخصیت پر ځای هغه شخصیت ته ډېر ژمن وي چې په ټولنیزو شبکو کې لري.
ورسره ډېر جدي احتیاط منځته راتللی شي چې کېدلی شي خلک فکر وکړي که زه نن فیسبوک ونه وسم نو دا زما لپاره ډېر یو غټ تاوان دی، زما د هویت لپاره، زما د شخصیت لپاره، زما د خبرو لپاره. اصلا چې زه څوک یم او ماته خلک په تمه دي، هلته هغه څوک ولي به زما سوال لاندې راشي که زه ونه وسم؟ او زه چې کوم پیغامونه ورکوم دا ډېر ممتاز دي، دا که وړاندې نه شي هغه به وي. یا زه چې کوم شیان تعقیبوم او ګورم هغه شیان به پاتې شي، ډېر کنه تعقیب نه کوم. یو ډول خلا ځان کې احساس کی د هایدګر د فلسفې پر رڼا کې ځینې شنون کې داسې وایي چې د ټکنالوژي رول په دغه سټورونه کې چې مونږ غونډه ده اصلا ډېر یو کاذب رول برجسته دی تر مثبت رول پورې. سیده چې خلک یو بل پورې تړل کیږي، یو بل پورې سرعت به واخلي، نظم به واخلي، دقت به منځ ته راشي. اما په دې خاطر چې زمونږ د ژوند ډېرې برخې خلا لري، د ټکنالوژي ډېر هغه منفي خواص هم په دې خلاو کې راځي کیږي، او زمونږ د شخصیت هغه مختلفې برخې چې باید په مثبتو خواصو باندې ډک شوی وي متاسفانه په منفی خلاو باندې ډکېږي.
په ټولنیزو شبکو کې ډېر وخت تیرول او هر څه لوستل د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي، ځکه هره شیبه یې ډېر او نوي موضوعات مخې ته راځي چې ذهن یې کله په یوې موضوع کې مصروف وي او شیبه وروسته بیا بلې خواته ځي. په دغسې حالت کې د انسان ذهن پاشل کېږي او یو ثابت حالت نشي خپلولی. د استاد ضیاءالحق شمس په باور ټولنیزې شبکې که له یوې خوا عمومي تمرکز منځته راوړي، له بلې خوا د انسان فردي تمرکز له منځه وړي.
هغه موضوعات چې تاسو سړي رشتات په دې شبکه کې لرئ دلته داخلېږي، ټول پکې یو ډول عمومي تمرکز منځته راوړي. د فرخوندۍ مسله ډېره جدي په همدې وه، د ته ورته مسایل ډېر مهم په همدې وو چې یوه قضیه په ټولو رسنیو کې تقریبا د ټولو اړخونو له خوا نه عکس العمل ښودل کېږي، باندې دا تمرکز منځته راوړي، اجتماعي تمرکز. په شخصي لحاظ باندې کېدلی شي ما مختلفو ځایونو ته بوځي چې هغه زما کوم ضروري متمرکز حالت دی چې باید دا ولرم، هغه حالتونو ته ما ډېر پرې نږدي. یو شاعر خبره مې د شعر دنیا ته بیا، د یو سیاسي شخص په اکله باندې خبرې کول مې یو بل ډول انعکاس او غبرګون ته بیایي. په دغه ټولو کې سړی کولی شي هم اجتماعي تمرکز منځته راوړي، هم شخصي تمرکز له منځه یوسي.
رضوان الله شپون په دې باور دی که له ټولنیزو شبکو څخه هدفمند استفاده وشي ګټه به یې ډېره وي. هغه وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د منفي موضوعاتو پر ځای مثبت مسایل مطرح کړي او له دې لارې خلک خو کارونو ته وهڅوي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شیان خپاره کړو. مثلا په ټولګي کې د خپل استاد نه یو نیک خبر اورو، یو ښه خبر اورو او فکر کوو چې که نورو ته ورسیږي لا به یې اغېز زیات وي. د خپلې علاقې ښایسته تصویران په فیسبوک کې واچوو یا په نورو رسنیو کې، نو زه فکر کوم دغسې شیان خپرول به په فیسبوک او په نورو رسنیو کې.
په ټولنیزو شبکو کې سانسور نشته، هر څوک چې څه وغواړي په یوه شیبه کې خپرولی شي. د خپرولو له دې اسانې طریقې او شمېر کسانو ناوړه استفاده هم کړې. د بېلګې په توګه دوی د ټولنیزو شبکو له لارې په ډېرې اسانۍ د نورو توهین کوي او د هغوی په اړه غلط معلومات خپرولی شي. خو عبدالواحد رضوانزی وایي که څوک پر یو چا تور لګوي او پرې ثابت یې نه کړي، متهم حق لري چې محکمې ته لاړ شي او د شخصیت د اعادې په خاطر دعوه وکړي.
دوی داسې فکر کوي چې دا فیسبوک موږ هر ډول استعمالو، د هر چا په خلاف باندې استعمالو، نو هلته کوم محدودیت نشته دی. که په چا تور لګوي، د چا د شخصیت سپکاوی کوي، خو باید که چېرته هغه کس باندې تور لګېږي یا د هغه شخصیت ته ضرر رسېږي که هغه ثابت کړو خو صحیح ده. که چېرته هغه ثابت نه کړو، نو هغه کس چې په چا تور لګېدلی یا هغه کس چې مثلا د هغه د شخصیت سپکاوی شوی، توهین شوی، هغه د مدني قانون لاندې کولی شي چې د هغه کس په خلاف چې په دې تور لګولی محکمې ته لاړ شي او د خپل شخصیت د عادي د دعوی په محکمه کې وکړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي د ټولنیزو شبکو په استعمال کې باید افراط او تفریط ونه شي. ښاغلی شمس دا د حل لاره نه بولي چې د کورنۍ مشران پر ځوانانو بندیز ولګوي چې له ټولنیزو شبکو د لرې ګرځي، خو زیاتوي چې د دې شبکو د استعمال په خاطر باید یو پلان جوړ شي او ځانګړی وخت ورته وټاکل شي.
فکر کوم ممانعات هیڅ وجه لپاره ښه نه ده، ځکه هغه مفید ګټې چې دا لري، هغه مفید ټکي چې دا لري، هغه هم ترې بیا اخیستل کېږي. پرېږدي چې دا شان وي، اما په پلان کې دننه نه وي. هیڅکله د خپل حد نه زیات نه شي او د خپل رول او خپل ارزښت راکم نه شي. یعنې هیڅکله باید شاید د حد ته ونه وځي چې د ټولنیزو شبکو او ټولنیزو اړیکو نه لرې پاتې شي، محروم پاتې شي، تینه چې بیا اړیکې ډېرې محدودې وي او کم وي. او هیڅکله هم د حد ته ونه رسیږي چې د دومره دخالت پکې وکړي چې بیا د دغو شبکو اتل او قهرمان وګڼل شي او خپل ټول وخت او ټول عمر په دې باندې لګولی وي. زه فکر کوم وروسته کې به دا څېړنې هم وشي چې داسې انسان وو چې خپل ټول عمر یې اصلا د دې شیانو لپاره له لاسه ورکړی دی. هیله دا ده چې د ټولو عمومي ټولنیز شعور په لوړېدو سره او د شخصي تربیه او روزنې په وړاندې راتلو سره او دغو پلانونو په ژوند کې درلودو سره د ژوند د سبک له بدلېدو سره دغو شیانو لپاره یو منظم او مشخص پلان موجود وي.
خوږو اورېدونکو، دا تاندې څانګې هم دومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د نجونو د واده مخه نیسي، که په مختلف بهانو یو انجلۍ د واده له حق محروم شي له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي. د خبرونې په جریان کې په دې اړه تمثیلي ټوټه هم لرو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده به هم واوري. زه مسوده نیازی یم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې معمولا نجونې په کم عمر کې ودیږي چې بیا له ګڼو روغتیایي او کورنیو ستونزو سره مخامخ وي، خو ځینې نورې کورنۍ بیا د خپلو لوړو غوښتنو او انګیرنو په خاطر نجونې ډیر وخت په کور کې نه وي یا یې د واده له حقه محروموي. مثلا په ځینو کورنیو کې داسې تود دی چې تر هغو چې خپل وړکي زوی ته واده ونه کړي خپله لور نه ودوي، او دا کار د دې په خاطر کوي چې په کور کې د کار لپاره څوک نه لري. کله چې بیا د کورنۍ زوی مشر شي او واده ورته وکړي، بیا نو د نجلۍ د واده وخت تیر شوی وي او څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. چې دغه ډول نجونې سره له دې چې نشي کولای کورنۍ جوړه کړي، د مور او پلار له مړینې وروسته له سختو کورنیو او ټولنیزو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې اوس اویا کلنه ده او تور سری د پلار په کور سپین کړی، وایي چې تر دې مشره خورې وروسته له واده د خسر په کاله ډیره بدومره وه. پلار مورې ویریدل چې بله لورې هم نارامه نه شي، نو د دې ټول ریبارانې ځواب کړل.
ډېر ریباران مې وو، زما خورې ورکړې وه، ډېره نارامه وه، ډېر ښه معتبر او تعلیم یافته خلک راتلل، خو نه شو، نصیب نه وو. تر څو مې چې مور ژوندۍ وه چاته نه راته ویل. مور مې چې مړه شوه، له پنځه مې پیغورونه او بد چلند پیل شو. پیله سره تر نیمې شپې به مې ژړل، بالښت به لوند شو. وریندارې به مې ورور ته ویل یا به زه په دې کور کې یا دې خور. اوس مې وریندار مړه ده، سرطان شوه، ورور مې هم مړ شو، زه له خپلو وریرونو سره یم.
مور سرطان شو.
نسرین یو بله پیغله ده چې عمر یې نږدې 50 ته رسیدلی. دا وایي سره له دې چې تعلیم یافته کورنۍ کې لویه شوې او خپله یې هم تعلیم کړی، خو د افغاني دود او دستور له مخې د واده واکې له کورنۍ سره و. له بلې خوا یې د مور او پلار د زړښت ټولولو ته څوک نه و، نو عمر یې تیر شو او له واده کولو پاتې شوه.
یوازنی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط زموږ په کورنۍ کې وو. زما ونهسه کولی چې خپله تصمیم ونیسم. زما مور و پلار هم مریضان وو، د هغې په خاطر دوی هم ونهسه کولی سه، ولی یوازې پاتې کېدل دا تصمیم ونیسي چې ما واده کې او چا ته ورکې. دغه یوازنی علت و چې تر اوسه پورې ما واده نه ده کړی. ما خپل تصمیم د ځوند مور پلار ته پرېښوده.
ځینې کورنۍ بیا داسې هم شته چې وایي تر هغو چې موزوی ته واده نه وي کړی لور نه واده وو. چې له دې امله هم یو شمېر نجونې سره له دې چې غواړي واده وکړي او ښې مرکې ورپسې راځي نه ودیږي. د کابل اوسیدونکي لیما په همدې اړه،
البته داسې ودي چې د زوی لپاره یې پاتې سوې ده. نورو زامنو یې هم ودونه کړي وه او وړوکی زوی ورسره په کور کې و، نو دوی نسو کولی چې خپلو لور ورکړي تر څو چې د دوی د کور کار پاتې کېده. دوی به همیش دا بدي، خو ولې اوس زوی ته واده کړی؟ د هغه پنځه ماشومان لري، ولې لور یې زماس اوس په کور ناسته.
له بلې خوا د دود او دستور له مخې په ګڼو کورنیو کې چې څو نجونې وي، نو میندې او پلرونه وایي تر څو چې مشره نه وي واده شوې کشره نه ورکوو. چې ځینې وخت دغسې کړنې هم د دې سبب کېږي چې د مشرې لور په سر ټولې خویندې ناستې وي. اغلې لیما د همداسې یوې کورنۍ کیسه هم کوي.
دا چې ډېرې کورنۍ البته مخالفت کوي له دې سره چې د دوی یوه لور اوسېږي بیا په بلې لور پسې خواستګارونه چې دوی نه ورکوي، سره مخالفتونه ښیي چې نه باید ما دا لور په کور کې پاتې سي، له دې نه وړه واده سي. البته داسې څه هم ما لیدلي دي چې په کور کې امه ناسته ده، وریرانه ورکوي تر څو پورې چې اما واده نه سي. مونږ دا وریرانه سو ورکولی ځکه چې که په قوم کې دا رواج نه ده چې مونږ باید اما په کور کې ناستو یا ډېرې واده کړی دغې اولادونه اوسېږي.
له رواني اړخه دا موضوع څنګه ده؟ که په یوې کورنۍ کې بنا پر مختلفو عواملو یو نجلۍ د واده له حقه محرومیږي، په راتلونکي ژوند کې له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي؟ د افغان روانشناس ضیاءالحق شمس په وینا، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی او کورنۍ تل نارینه له ښځو بهتره ګڼي.
موږ د کلي ارواپوهنیزو بحثونو په رڼا کې کولی شو ووایو چې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی د ښځینه په رابطه باندې، او دا سرکوب د ټولنیزو هغو موډلونو نمونو له خډیر کیږي چې نارینه ول لپاره په دې ټولنه کې مینځ ترغلي دي. دلته دې ټولنې نارینه پورته راوړی دی او ښځینه کته راوړی دی. د دې په ځای چې دا خواب خواب وشي است، اوس نو کوم تکلیفونه چې د باند نه د فشار په نتیجه کې د نننه مینځ ترازي په یو وګړي کې، یو شمېر د دغه سرکوب په نتیجه کې د کاذبو غوښتنو ضرورتونو نه نیولې تر تیښتې پورې، تر ځان وژنې پورې، تر انزایټي پورې، تر افسردګۍ پورې. زه دغه ټول بحثونه تړمه په دې پورې چې هر کله چې د یو کس راتلونکی ډېره نامعلومه شي، تر ټولو ډېر خطرناک ژوند درد په ژوند کې همدا دی. حتی کتا سو یوش بل پر دست تصور وکي چې درتنونکو لپاره هیڅ شي نه لري ولی عمر لري کاملا تاسو ام دوس حاضر یاستئ چې د ژوند نتیر شي او دا هغه څه دي په دې ټولنه کې د ماشومان او په جدي توګه د خزینه پر اړه باندې موجود دی او مطرح
خغل شمس ته موضوع پر حل لارو خبرې کوي وای په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کشران تل د مشرانو په احترام له خپل حقونو تیریږي خو د احترام کولو لپاره ډېری نور لارې هم شته چې باید د هغې په وسیله د مشرانو احترام وشي
اوس مشخص په هر کورنۍ کې خزینه او تکڅه ورکول کیږي په دوام ګام کې ورکول کیږي که د دې خوخه اوریدل کیږي په دوام ګام کې دا هغه عمومي تقسیم باندې چې لبد مرغ زمون سنت زمون تاریخ زمون تورن زمون هنجرونو په دغه شکل سره منځ راوړل او اوس له ډیرو فشارونو سره دا خزینه طبقه چې باید ویز غمي دوی په اول ګام کې تر ټولو ډیر هغه متضرر کسان دي چې نه اجازه لري چې مشاور ولري نه څوک خبره اوري نه بل څه ته څوک اجازه ورکړي چې د سره مشوره وکړي او نه دې خبره څوک خبره اوري شي یا د سن لمخنه چې مثلا تا نه مشران پاتې دي ته پاتې شه دا یو هنجار دی زمونږ په ټولنه کې تاسو فکر کوئ چې مثلا احترام خپل مشر ته د دې لارې نه ثابتوي احترام مشر ته په هر بل قالب کې کېدلی شي دا خرافات دي اصلا دا احترام دی نه احترام دې ته ویل کېږي چې تاسو د هغه حقوق په کوم ځای کې دي مصرف ټول ورته ورکوئ ټول اجتماعي او زمونږ هنجارونو پورې اړوند زمونږ ارزښتونو پورې اړوند یو ډول ډېر ناسالم او غیر انساني ارزښتونه دي چې متاسفانه منځته راغلي
دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده که یو څوک یو کس د واده له حقه محروموي نو آیا دا شخص ګناهګار دی او کنه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي کاچری یو کورنۍ د خپل لور د واده حق ځای کوي دا په حقیقت کې ظلم دی
کچی ته کو یو کورنۍ د خپل لور حق ځای کوي او هغه نه ورکی په مختلف پلمو سره چې ورور پاتې د داسې د کور خدمتګار د داد دا په حقیقت کې ظلم ده او څوک چې ظلم کوي الله جل جلاله په ظالمانو باندې هغه لعنت ویلی نو کبیره ګناه ده او په دنیا او په آخرت کې دې ته جزا سته
خو د پورته یاد شوو کورنۍ او ترڅنګ داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ وخت خپل اولادونو د واده حق نه ضایع کوي هرې لور پسې چې ریبار راشي په ډاډه زړه یې ورکوي د کابل اوسیدونکي کائنات وایي د دوی په کور کې هیڅ داسې دود نشته چې د مشرې خور په خاطر د کشره هم له واده محرومه شي بلکې هر چا پسې چې مرکه راغله مور او پلار یې په خوشحالۍ ورکوي
ځینې داسې کورنیان هم شته یا هم د خپله کورنۍ چې هیڅ کله مور او پلار نه دي غوښتي چې د دوی حق تر پښو لاندې کړي یعنی هر څوک چې راغلي هر په کورنۍ کې پنځه لوڼې وي پیغلې وي نو که درېیمه غوښتي دوی ورکړي که دوهمه غوښتي دوی ورکړې ده داسې کورنیانې هم شته
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده د خبرونې په دې برخه کې تمثیلي ټوټه لرو چې د خبرونې د موضوع په اړه چمتو شوې ده
او ستړي مې خوري په خیر اغلې ښه خوې
ژوندې اوسې ته څنګه یې څنګه ښه ده
ښه ده شکر د تا ماشومان څنګه دي
شکر د ټول ښه دي تا ته مې سودا وا خوري اوس څنګه یې
ویش خوري شی ګټه نه کوي خدای دې مه ناروغه کوه چې یو ځل دې په دوا خوله ولګېده بیا به ښه ورځ ونه وینې
رښتیا وایې خورې خدای دې له غیبو چاره وکه
ته درېږي چې دا بلکتې شته ته کېنم
نه خورې ځان ما په تکلیفه وه ښه ده شې ته راشه دلته کېنه دا څو ورځې ستا د لور صفات کېږي نن مې د هلکانو پلار ته وویل چې زه به د خور پوښتنه هم وکړم او بسم الله ته به یې خبره هم ورسره یاده کړم دا دی ساکه له انجینرۍ نه خلاصېږي په خیر بل څوک مې په پیرزو نه ده
غلیسه خورې ته دا زما حال نه وینې په پښو شله شوټه یم او داسه ته لا په سختۍ ځم څنګه خو زما لاس او پښې ده او بل زوی مې لا ډېر وړوکی دی تر هغو چې مې زوی ته واده نه یې راوړی څنګه نه وادوم
ګوره خورې څنګه پیغله ده د واده وخت دی چې زوی دې وړوکی دی دې کې د هغې خوارې څه ګناه ده هغه به ټول عمر تا ته ناسته وي
بس که خورې څنګه پسې داسې خلک راځي چې زامن یې لکه شهزادهګان دي خو زما یوه خبره ده تر هغو چې مې زوی ته واده نه وي کړی څنګه نه وادوم
اوس له دې خلکو نه خلاصېږم هره ورځ را روان دي بل کار نه لري
او خزی بیا څه خبره ده چې لزان سره بنګیږي بیا دې لکه چې په ګوړه باران شوی
غلی شه سړیه تو خو تل مسخرې کوې خور مې راغلې وه زر بیبي د څانګې رویباري ته وایي بسم الله ته یې راکه
نو دې کې د خفګان څه خبره ده څانګې پسې خو هره ورځ روی باران راځي یوه ورځ خو به یې وده وو
ګوره سړیه زوی مې وړوکی دی د کور کار به څنګه کیږي هره ورځ دې میلمانه وي چې څانګه نه وي دا کارونه به څوک کوي
ګوره ښځې ځواني هر وخت نه وي نن چې زموږ لور پسې دومره روی باران راځي یو څو کاله پس به بیا نه وي د جلۍ ژوند مه خرابوه پرېږده چې د خپل بخت کور ته لاړه شي د زوی لپاره دې د لور ژوند مه خرابوه
سړیه ته هم رښتیا وایې نجلۍ د آینده لري زه به دوه ورځې ژوندی یم که نه بیا به مې ټول عمر لور د نورو لاسته ناستی او ټوله ګناه به یې د ما په غاړه یي چې د ګل غوندې لور ژوند مې په خپلو لاسونو تباه کړ نو که دې خوښه یي خور ته به مې حال ورکړم
ته داسې ژر اور مه اخله نن به د شپې له څانګې سره سلا وکړو چې څنګه د هغې رضا وه همهغسې به وکړو
درنو اوریدونکو کورنیو ته ښایي چې هر هغه اولاد چې له قانوني اړخه هغه عمر پوره کوي چې باید ګډ ژوند پیل کړي که څوک په مرکه ورپسې راځي او اولاد یې رضایت ولري باید په ډېرې خوشحالۍ سره د هغوی دا حق ادا کړي او پرې نږدي چې د ناوړه دودونو او خرافاتي کړنو په خاطر یې د اولادونو ژوند له ناخوالو سره مخ شي.